نظر مرا این جرگه به وقت معصریت خواهد داشت، زمان پاسو خواهد داد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
سلام، اته بجې شوې. په روانه یو ساعت خبرونه کې د مهمو راپورونو ترڅنګ د درسي ساعت خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اکثرو خلکو کورونه د تیرې اونۍ په زلزلې کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د تیرو زلزلو له امله په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شاوخوا 3000 کورونه نړېدلي او د ملګرو ملتونو په وینا تر 3,22,000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې یوازې په سپیری ولسوالۍ کې 6 تنه مړه شوي او 1,300 تنه نور ژوبل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د نړیدلو کورونو شمیر 1,500 ته رسیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سر لنن شنبې هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ورنه کړي چې د اقامت اسناد نه لري. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه ایرانیان به تر شپږ میاشتو په بند محکوم شي چې بې اسناد افغانان په کار وګماري. د ایران حکومت تر تېرې پنج شنبې ورځ چې د سرطان نهمه وه افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې په سرشمیرنه کې برخه واخلي، خو له دې سره سره ایران تر یادې مودې وړاندې هر ورځ سلګونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانان ایران او 2,500,000 پاکستان ته کډوال شوي دي. د امریکا حکومت بې له دې چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بي اس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. په راپور کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپله پالیسي په وروستیو میاشتو کې بدله کړې ده. تایوان په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له سره میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي حکومت یې پریکړه کړې چې د ترکیې له سره میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. تایوان مخکې له افغان زلزله ځپلو سره 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې وه. او په پاکستان کې د تیلو بایه یو وار بیا لوړه شوه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو په بایه کې نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزل په بایه کې څه باندې 14 روپۍ زیاتوالی راغلی. د سونګ د نورو موادو لکه خاورو تیلو بایه هم په هر لیتر کې له 300 تر 400 روپۍ لوړه شوې ده. په تیر یو میاشت کې په پاکستان کې د تیلو په هر لیتر کې نږدې 100 روپۍ زیاتوالی راغلی. ازادي راډیو ته غواګیاست په روانه خبرونه کې به واوري. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو کمشنر له افغان خزو سره په لیدنه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان خزو او نجونو د خپلو حقوقو په برخه کې په ډېر سرعت شاته کړی.
افغانستان یو وزرای مملکت چې ځکه خزي مکتب نشي کولای چې لال شي کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبري وکړې. د خبرو اصلي پیغام یې څه وو؟
د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه وو چې د خلکو مشکلات څنګه حل کړي، ستونزې څنګه حل کړي؟
او د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د واکمن ګوند د پخوانی ویان د هغه څرګندونې وغندلې چې له کبله یې په هند او یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د خلکو حساسیت راوپارېده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د مشهر ملا هیبت الله خونزاده پر څرګندونو راز راز خبرګونونه څرګند شوي. د یو شمیر افغان کتونکو په باور ملا هیبت الله خونزاده چې ویل کیږي په لومړي ځلې په یو غونډه کې وینا کړې د خپل منځي اختلافات له درک اندښنه لرله او ټینګاري کاوه چې داخلي اختلافات د دوی امارت پای ته رسولی شي. خو یو شمیر نورو کتونکو بیا ویلي چې دا خونزاده څرګندونې د نورو طالب مشرانو له ویناو سره په تناقض کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر وینا چې پرونی د عالمانو په لوی خونډه کې وکړه ګڼو افغانانو تبصیره کړې دي. ځینو ویلي چې د طالبانو د مشر څرګندونو هغه اندیشنه په ډاګوله چې په خپلو لیکو کې د اختلاف له درکه لري. ځینو نورو ته بیا د طالب مشرانو په ویناو کې تناقض ښکاره شوی دی. د باور غورځنګ مشر او د سیاسي چارو نظر خاوند نجیب آزاد د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده څرګندونو ته اشاره کړې چې لومړی د خپلو نیمګړتیاو د ور څرګندولو او نقد غوښتنه کړې، دوهم په خوانیو چارواکو ته د پیغور نه ورکولو او د هغوی له تخصص څخه د ګټې اخیستو یادونه کړې، خو مشی بیا د نقد مخالفت کړي او هم د مسلکي او متخصصو کسانو د ګمارني
دا نست د لمړي سره د خپل منځي اختلافات او د ختمولو په مخه و. اما تر ټولو جالب دا ده چې هغه کسان چې په طالبانو کې خورا ډیر رول لري، یعنی یو د پخواني امیر زوی دی چې اوس د دفاع وزیر دی، همدارنګه د حکومت 50 سلنه شریک سراج الدین حقانی او د جلال الدین حقانی زوی او خپل هیبت الله اخوند، د دې خبره مطلق په تناقض کې وي. د ملایقو غوښتنه دا و چې مشورې وشي په ګډه کار وشي، او همدارنګه د سراج الدین حقانی غوښتنه دا و چې د پخواني چارواکو سره کار وشي، یو ځای کار سره وکړو. لکن ملا هیبت الله دا ټول څه رد کړل، دا په دې معنی چې د اختلافات بلا ډیریږي او د دې ته په ستونزې لا هم ډیریږي.
د چارو یو بل نظر خاوند سید شاه خروټی هم د طالب مشرانو په څرګندونو کې د اختلاف ترک ویني، خدای په عین حال کې وایي
شیخ هیبت الله په خپل خبرو کې دی ملا سراج الدین حقانی او ملا یعقوب عمر مجاهد خبري رد کړلې چې او وی ویل چې په خواني حکومت کې کارکونکو ته په خپل صفوفو کې اجازه ور نه کړی. زما په فکر شیخ هیبت الله د هغو مشرانو څخه دی توندلارو کوم چې د شذو د تعلیم او د مسلکی کسانو د برتر اوستلو او یا په حکومت کې د ځای ورکولو مخنیوي کوي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وای چې غونډه به نن هم دوام وکړي او په پای کې به پریکړه لیک صادر کړي. تما کې د چې په دې غونډه کې د جنونو د شوانځیو د پرانستلو او په دولتي ادارو کې شوزو ته د کار د حق د ورکولو په اړه هم خبري وشي، خو تر پرونه پوري د غونډې یوازې دوه برخوالو د جنونو د شوانځیو د پرانستلو یادونه وکړه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د جنونو د شوانځیو ګرد سره یادونه ونه کړه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبري وکړې. د علماو د ناستې او ملا هیبت الله خونزاده د وینا په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د تیر جمهوریت حکومت د ننګرهار لوالي او د دفاع وزارت لمرستيال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د علماو د ورستۍ ناستې او د ملا هیبت الله د خبرو په اړه څه نظر لري.
اوله مسله خو دا ده چې د طالبانو دراتګ نه مخکې د طالبانو پلویانو او طرفدارانو دا ویلي چې طالبانو کې یو تغییر راغلی دی او دا ځلې به د تیر په نسبت ښه حکومتداري کوي، د خلکو مشکلات به حل کوي، دنیا سره به تعاملات ښه وي. مګر متاسفانه چې په دغه یو کال کې چې تر اوسه پورې دیو څه وکړل، نه ملي مشروعیت ترلاسه کړ او نه بین ملي مشروعیت تر اوسه پورې هیڅ پرسمت ونه پیژندل، او کومې کلینې چې کومې ودي دا د دې وخت او زمان د عصر سره چې حکومتداري څنګه کیږي دا غي سره بيخي په مخالف جهت کې روان دي، چې هغه د تعلیم او تربیه مخنیوي ده، هغه د خوځو سهم ده یا د هغه حقوق دي، همدارنګه د بیان ازادي د ټولو په خلاف منه تر اوسه پورې دی اجرات کړی دي. نو په دغه غونډه کې دیو دا ثابت کړ چې د دیو دا پالیسی ده. نو په دې اساس باندې د ملا هیبت الله خبرې چې کوم په شک کې دي نو دې ته او تایید مهر ورکړ چې ستر اوسه پور دی وکي دا ټول صحیح دی دی و د دنیا یا د ولس یا د خلکو مشورو ته هیڅ ضرورت نه لري او نه تعامل ته نو څنګه چې دی خوخه بیا ماغه سی به دی خپل کارونه په مخ باندې بیایي
اخر څه لدی خوندي د طالبانو منظور څو
په دې کې اواز هغه ملایان چې طالبان ته وفادار وو هغه په کې برخه درلودل نه په دې کې جهید علما د افغانستان وو نه پکې سیاسي نو نه پکې خوځو برخه درلودله همدارنګه ژورنالیستانو مدني فعالانو او نور نخبګانو په دې کې یا قومي مشرانو پکې برخه نه درلودله نو دا پخپله هغه انحصار د قدرت دی چې د یو څو کسو د دیو د هم فکرو ترمنز نو په دې خاطر باندې ان دا د افغانستان د ملت هغه نمائندګي نه کوي او هغه امید چې خلکو دې غونډې ته درلوده فکر کوم چې هغه ترلاسه د ولس لپاره ترلاسه نشو
د طالبانو د مشر له څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلي یا ستاسو په نظر اصلي پیغام یې څه
هغه به اتفاقی چې دوی ترمنځ موجود ده یا اختلاف موجود ده نو هغه په دې تشویق کوي چې تاسو په بل معنی اعتراض مکوي علني ځکه چې څومره مخکې عباس ستانګزی یو څه څرګندونه کړې وی چې هغه مایوس ښکارا کېده نو زه فکر کوم چې اشاره به همدغه سي د دې ګروپ نور غوړه ته و چې تاسو باید په خپل ملګر باندې اعتراض ونه کړئ او هر مشکل باید په پټه سره حل کړئ او هغه کسان چې التپاتې دي او یا د پخوانی حکومت دي هغه ته فقط د غافه چې کړنده دام ډیره غټه خبره ده نور هغه باید په سیاسي مسایلو کې د نظر څرګندولو په مسایلو کې نور کې باید برخه ونه لري نو په دې اساس باندې دغه یو نو بل پیغام وو چې که هرڅه د طالبان خکته طبقه کوي یا نور کوي نو هغه ته یو مشروعیت ورکي او که هغه سړی محکمه دي او یا نور فشار په خلکو باندې راځي نو هغه د پاره دی یو نو لایسنس غوښته چې ورکي په دغه غونډه کې نو د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کی ستونزې څنګه حل کی او بل اخر افغانستان په کوم طرف مانیږي زه فکر کوم چې داسې غونډې او داسې انحصار د قدرت په خپل افغانان یو بل جګړې ته نه باسي او زه د دې عواقب ډیر خنه ګورم
شاه محمود میاخیل چې د طالبانو د مشهر او د علماو د ناس په اړه خبرې کولې
په پکتیکا کې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د مرستې په حال کې هغه ویډیو چې د سازمان د پکتیکا ولایت څخه خبره کړې په هغه کې لیدل کیږي چې د حکیم پونم یو کس له خپل ماشومانو سره د ویجاړې تر څنګ ناشته د 15 کلن حکیم دوه لورګانی خورایا او رار په دې پیښه کې ووژل شول هغه وی لدریو کورونی او پاتې ماشومانو روحي حالت ښه نه دی د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د جمعې پورز په راپور کې لیکلي سره لدی چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورستۍ زلزلې څخه نه ورځې په تیریدو دي خو لا هم د دغې سیمې ماشومان خپل کورونو ته د بیا تګ نه ویره لري په راپور کې ویل شوی د هغه ماشومان دي چې د کورنۍ غړو یې د تل لپاره پرېښي د ماشومانو د ساتنې نړیوال ادارې په وینا د دغه ماشومانو روحي حالت ښه نه دی د دې سازمان رئیس کریس نیامندی ویلی چې ورسته زلزلې ډیری ماشومان ویرولي او نو غواړي چې بیرته خپل کورونه تستان شي د یاد سازمان پراپور کې ویل شوی چې د ورسته زلزلې له امله شاوخوا 312,000 ماشومان او لویان سخت خوراکي توکو سرپناه او روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري د روان المریض میشت په لومړیو کې زورور زلزلې پکتیکا خوست او ننګرهار ولایتونو کې ګڼ شمیر خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول د ورستیو معلومات پر بنسټ په دغه پیښه کې له زرو زیات کسان وژل شوي او له 2400 زیات ټپیان دي
راپور مو واورید چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزلې وروسته هلته د ماشومانو رواني حالت اندېښنې وړ دی په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې افغان میرمنو په افغانستان کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د دیني عالمانو په یوه لویه غونډه کې د طالبانو مشرانو په وینا کې ځای نه درلود په کابل کې د طالبانو لخوا دغه غونډه له 2 ورځو راهیسې هغه چې طالبان یې د ملایانو غوښتنه بولي جریان لري یو شمېر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د لرې کېدو په اړه غبرګون ښودلی جزئیات یې په دې راپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دینی عالمانو غونډه له پنځ شنبې راهیسې په کابل کې روانه ده. د طالبانو په دې غونډه کې هیڅ یو ښځه نه ده بلل شوې او نه هم کومه ښځه حضور لري. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده او د هغوی رئیس الوزرا مولا حسن اخند د طالبانو لوړپوړو حکومتي چارواکو په دې غونډه کې په خپل ویناوو کې د ښځو موضوع پر ځای پر نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. هغه څه چې دوی لا تر اوسه په همدې اړه کومه روښانه تګلاره نه ده وړاندې کړې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ او پر شخصي او ټولنیز ژوند د ګڼو محدودیتونو له لګولو ملي او نړیوالو غبرګونونو او نیوکو وروسته تمه کېده چې دیني عالمان به په دې غونډه کې په همدې اړه وینا وکړي، خو تر اوسه داسې څه نه دي سوي. دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر ښځو او نجونو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې وایي له ښځو پرته بل څوک د دوی استازیتوب نشي کولای. دوی پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې ښځو ته یې په غونډه کې د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړې. یو شمېر نورې مېرمنې هم د مېرمنو لرې کول او په کابل کې د علماو د اوسنۍ غونډې له اجنډا څخه حتی د مېرمنو ایستل چې له 3000 څخه زیات نارینه پکې ګډون کوي د طالبانو لخوا په قصدي ډول له بېلابېلو برخو څخه د ښځو ایستل تعبیروي. لیکواله او سیاسي فعاله سمیه رامش په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو لرې کول د ښځو په اړه د دوی د اصلي باورونو څرګندونه بولی.
عدم حضور زنان در جرگه ملاها و در جرگه طالبانی نشد.
در ملایان و طالبان و پا جرگه که دخز و نشتون دا پا جرگه کوی چه طالبان در بشری حقونو دخز و پا حقونو و دخاری زون پر زختونو باور نداری. طالبان غواری انسان تا پا زنگره تو گخز و تا در غلامانو پسترگو بوری چه دا یو بشپر دودیز او سنتی چلان دی چه خزی دی پا کور پاتیسی او زیگون دی کوی. هم دا دخز و پا عرد طالبانو نظر دی.
در مقابل زنان هست.
په همدی حال که در کابل اوسیدون که اولو پا هنتون فارغ مقدر د سچې اوس مهال پر خزو د طالبانو د بندیزونو لامل په کور ناست ده. هم د علماو غونډې ته د میرمنو پر نه بللو او د هغوی له نوم او حقونو نه یادولو باندې په کلکه نیوکه کوي.
حکومت طالبانی کلان زنان را حسوب.
د طالبانو حکومت په بشپړ ډول له حکومت څخه خځې لري کړې دي. که موږ اقتصادي، تعلیمي او کلتوري پلوه په هر لحاظ یو سوکاله او پرمختللی هیواد واړو، د هیواد په اساسي پریکړو کې باید د نارینه او ترڅنګ د ښځینه شتون هم ډیر رنګین وي.
تصمیم
کې هغه اساسي کشور خدا لا څرګندنه چې د افغان خزو منجنو برخلیک بچوي. یو شمیر مېرمنو په دې ورستیو کې ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو لخوا د دوی پر کار کولو د بندیز لامل نور د کورونو د کرایې ورکولو، د کور د لګښتونو او د خپل ماشومانو د خوراک چمتو کولو توان نه لري.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د خوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو په پل کېږدي. میشل باچلی پرون جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د وینا په ترڅ کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه هیلې کوونکی بللی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري وویل لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، ښځو او نجونو د بشري حقوقو په برخه کې په ډیر سرعت شاته کړی دی. اغلی باچلی د ښځو د حقوقو منلو ته د طالبانو د اړیستلو لپاره د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو د هڅو د همغږي غوښتنه وکړه. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا په ځانګړي غونډه کې ګډون کړی وو، په اوسنی وخت کې چې د نړیوالو لپاره نورې مسلې لومړیتوب لري، د افغان ښځو په ملاتړ کې د نړیوالو څرګندونې مهمې وبللې. د ازادي رادیو ته هم دراز وویل.
دلته یو فرصت راکړل شو افغان ښځو ته او ټول سفراو د بشر د حقوقو د شورا غلي د افغان د خزي او د افغانستان په وضعیت خبري وکړي او په حمایت خبري وکړي او تورې تاکید دا و چې افغانستان یو وزنې مملکت د چارته خزي مکتب نشي کولای شي چې لال شي کار نه کوي. هر ورځ فشارونه زیاتېږي او داسې یو اعلامیه باید فیصله وشي چې په هغه کې یو میکانیزم باید رامنځته شي چې دا میکانیزم د بشر د حقوقو نقص باید مستندسازي وشي او پروسه باید وشي معلومات راجمه کړي.
د اغلی کوفی په وینا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې نهایي اعلامیه به د رواني جولای په 8 صادره شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په مارچ میاشت کې د افغانستان له سفر وروسته وویل چې څه باندې 1 میلیون جنې لزدکړو راګرځول شوي.
همداراز شزی لکار او ټولنیزو فعالیتونو به برخی کړی شوی دی. آغلی باچلی پرون وویل لتزمینونو سره سره په افغانستان کې د ښځو خلاف سیستماتیک ظلم دوام لري. طالبانو تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا د کمشنری د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې پخوا طالبانو ویلي چې ښځو ته تر بل هر هیواد ښه حقونه ورکړي دي. فوزیه کوفی وایي چې د ښځو په اړه د طالبانو دریز له شل کاله پخوا څخه بدل شوی نه دی، او په پرونۍ غونډه کې وړاندیز وشو چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دي د دوی د مشانو پر سفر بندیز ولګول شي.
د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د واکمن ګوند د پخوانی ویان دی هغه څرګندونې وغندلې چې لکبلې په هند او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د خلکو احساسات راوپارول. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه دغه هیواد د واکمن ګوند بهاراتیا جنتا یا بی جی پی د پخوانی ویان دی نوپور شرما پر خبرو انتقاد وکړ. سترې محکمې وویل د شرما بے پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. ستری محکمې وویل د شرما بے پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. محکمې له هغې غوښتي چې په یوه تلویزیون کې له ملت بخښنه وغواړي. د هند ستری محکمې دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې آغلی شرما له محکمې غوښتي و چې د هغو شکایتونو په اړه څېړنې وکوي چې د دې خلاف شوي دي. د محکمې قاضي د دې دا غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې دا غوښتنه د غرور شودنه کوي او د هیواد قضاوت ورته بی ارزښت ښکاري. په یو تلویزیونی بحث کې د نورپور شرما څرګندونې د هند په یو شمېر سیمو کې د تاوتریخوالي سبب شوې او په څو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې شدید اعتراضونه وپارول بلکې د هند سفیران د احتجاج په توګه احضار شول. د شرما مدافع وکیل محکمې ته وویل چې موکل بخښنه غوښتي او خپل نظر بیرته اخیستی دی، خو قاضیان وویل چې شرما ډیر په ځان پښیمانی څرګنده کړي او هغه هم په مشهود ډول. شرما ویلی و چې که د دې په خبرو د چا احساسات شوبل شوي بي بخښنه غواړي. محکمې دې ته ویلي چې د یو ګوند ویندوی دا معنا نه لري چې هر څه چې په خوله ورځي د ویلو اجازه یې لري. میرمن شرما د اسلام د پیغمبر په اړه د خبرو په محل د بهارات جنتا ګوند ویاند و، خو وروسته لدی چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر او ایران د نوموړي پر څرګندونو رسمن اعتراض وکړ، ګوند له ویندوی څخه وایستله. محکمه ویلي چې د شرما ناسنجولو څرګندونو د هند په څو سیمو کې وینه وبهیولې. په راجستان ایالت کې دو مسلمانانو د یو خیاط سر غوڅ کړ چې ورپسې په شارونو کې تاوتریخوالی پیل شو.
راپورونه مو واوریدل. اوس هم یو لړ نور مطالب
له خبرونو ور اخوا.
اورسکان کې زدکونکي د درسي کتابونو او د خونکو لکمخ ته شکایت کوي. د خوانځیو د غزدکونکي وایي د درسي کتابونو او خونکو د کمخ لامل تدریسي بهیر اوس نیمګړی او هغه ډول زدکړې نشي کولای لکه څنګه چې لازمه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې شونځي سهارنې پیل.
تیر محمد
صاحب،
حکمت الله
صاحب،
حکیم جان
صاحب،
جاوید
د دورسګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند تالانی پسیمه کې یو متويستا شوونځي ده. شوونکی د اتم ټولګي د زده کوونکو حاضری واخیستل او لومړی تدریسي ساعت پیل شو. تدریسی ساعت د هیواد پالنې دی، خدا کتاب ایواز له شوونکی او په دغه ټولګي کې د میشتو ډیر شوز د کوونکو له جملې څخه د څلور او یا هم پنځو ز د کوونکو سره ستا. نور ټول ز د کوونکی خالی لاسونه ناست دي.
د کندهار امنیتي کمربند او د زرغونی انا دریز دغه مثال په پریټه پارلمان کې سوچ پر کندهار باندې دیوالو راوځي.
زده کوونکی وای د غشتہ کتابونو هم یو شمیر په خپل شخصي پیسو رانی ولیدي. وای د چارې پر زده کړو زیاتی منفي اغیز کړی دي. د غزده کوونکی وای د کتابونو د کمښت لامل پازموینو کې هم کمی نمرې تر لاسه کوي.
زمانه پر محمد خپل وخت د ګرنیو سیدون کین تلانی پاتم سنکی زده کوونکی واسط غټ سند مداد چې کتابونه نه لرو مجه دروس د ډیر سن سره مخامخ کړي دل تک مولج ذکر وخت کوړه د مطالعه لپاره څنګه لرو شرط مطالعه پک شو کو
زمانم کې امدین یک مل دي د تلانی د متوستا شونځي د تم سم زده کوون کیما دغه یو خچې دغه شرافت صاحب او استادان یو څه کم دي یو دانه د نه استاد یو دغه د کتاب نسته مر ځکه چې په کلی کې څوک پښتنه وکي په وطن کې په معلمانه وکي نور د کلی خلک چې پښتنه راسو کې ته ولارس مکتب ته چشمه ذکر ځکه مر کتاب نه نیمه یو یلې موضوع نه یو ریدل نو مر سم جواب نو سر کولای
د کتابونو د کمښتون ز کمنوي خبره نه ده خو کلونه کیږي چې دغه ولایت زده کوونکو ته پوراو یا هم بیخي کتابونه نه رسیدلی د یادې شونځي مدیر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته هم د کتابونو د کمښت مسله تایید کړه خو وايي د کتابونو د کمښت سره زیات د شپږم ټولګي څخه پورته بیا تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي مخ دي دی وايي په دغه شونځي کې شپږ سوه زده کوونکي زده کړې کوي خو وايي دغه ټولو زده کوونکو ته اوس یوازې څلور ښوونکي زده کړې کوي خو وايي باید دغلته څوارلس ښوونکي موجود وای
دوا مهم شخصونه لرو یو شوون کې بل کتاب کپه دیو دوی کې هر یو نه د زده کړې بهیر بټکنی نو موږ د شوون کو او کتاب د دواړو ستوند سره د اوس لاس دیوانی کتابونه مو دوم اته منم سنتنسته موږ دوله سیمپل لرو ولې د شوون کې څلور کا شوون کې لرو چې موږ دوله سیمپل ته وای درس پوای نو دا ډیر ستونزمنه ده
د اورزګان ولایت د پهن ریاست مسولین بیا وای چی په دغه ولایت کې د کتابونو کمښت لا په خوا موجودو د یادې ادارې رئیس مولوی حقنما د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي نو موړي د غراز د شونکو د کمښت د تچې د ډکېدو ژمنه هم وکړه
مله اشاره تسمیم ته نیولې د وزارت په څخه خبر را تسوي د ان شاء الله غم به وخرو هغه چادات به نسی معلوم چې دا قدر کې دی او راته روان دي هغه کوم شاګردان چې په مکاتبو کې دي ان شاء الله یو کوم په کې د کتابونو سره چې مازه د خیر را تر ورسېږي
خدا په اورزګان ولایت کې وازی دیوی شونځي حالو بلکې په دغه ولایت کې هر یو شونځي دغه ډول حال لري خو د ترڅنګ په دغه ولایت کې سلګونه نورې بیا داسې شونځي هم ستا چې ودانې تخریب شوي دي او بیخي غیر فعال دي او په زرګونه زده کوونکي بیخي له زده کړو بې برخې دي
یو شاعر یو پوه او یو کوي لیکوال چې د مشتهای از دری عربي چې هغه لیکنې د دری او د عربي ژبې د بدو منصب است ودا ته نسبت کړی شوی
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سم
وسام ستاسو له پیغامونو اورو
د مشرتابو له خوا د عمومي بخښنې په سم ډول عمل کول خپل سر یو زور واکه ختمول د ملت سره د امنیتي ځواکونو د نیک چلن پر کول د ملي بیرغ موضوع حل او فصل دا باید د غونډه طالبانو او لوړ پوړو چارواکو ته باید د پیشنهاد وړاندې کړي او په دې باندې خبرې وکړي دا کوم چې د نظریات ورکوي یا کوم د چې کوم خبرې کړې دي دا خو هیڅ لدی نه یو حکومت سره د مشکلاتو حل سره ډیر پرک او ډیر تفاهم لري باید یو د حل لار ورته پیدا شي هغه کسان کوم چې د حکومت د مخکې نظام او سره او د دې نظام مطلب مخالفت او سره د مخکې نظام کسان یو ته سپارښتنه هیغو ته چای ورکول ضروری دی او حق اولیت دی او کسان او دغه خلکو قرباني ورکړي
دغه جرګه فق لازم نظر دادې چې لا یو علماء او بیکار جرګه ته چې دوی راغوښتي د خلکو معلوم نه دي چې دا څوک دی او اسکله دوی د افغانستان د خلکو نمائندګی نشي کولی ځکه چې خلک معلوم نه دي دوی په خپل طبیعت باندې څوک د شپې تللی او څوک د ورځې تللی خلک معلوم نه دي چې دوی څوک دی او چا غوښتي دي او څوک چا انتخاب کړی دي
زه غزنی ولایت کې ابوبند او سوالی خبره کوم نو دا کومه جرګه چې روانه ده دا د شریعت په چوکاټ کې ده او شرعي جرګه ده نو اوس الحمدلله اسلامي نظام حاکم ده، شرعي نظام حاکم ده، چې هر چاته زور ورکوي او زور اخلي هغه دې اخلي، ځکه چې په تېرو شلو کلو کې م د یوه خوا نه وکړه.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتهو. آیت الله نور یم د پغمان. کومه غونډه چې په کابل کې جوړه شوې ده، دا ټوله د طالبانو خپل شخصي نفر دي، هغه کسان چې د طالبانو تر امر لاندې دي. په دې کې هېڅ د بل داسې څوک نشته چې د طالبانو د یوه نامعلومه ځای او ناپیژنده سره یې راویستلی وي. ټول علما کرام چې دا ټول پیژندنی کسان دي. او په دې غونډه کې ښځو ته ولې ونډه نه ورکول کېږي؟ هغه په دې خاطر چې ښځې حقیقت بیانوي او ښځې چې دي خپل د حقوقو څخه دفاع کوي. پخوانی افغان سیاسیون هم په دې غونډه کې شرکت نه لري. نو دا د ورایس ښکاري چې دا ټوله د طالبانو د لاس کسان دي.
اتنی می بجې سپې یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د خوست تصویرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اکثرو خلکو کورونه د تېرې اونۍ په زلزله کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې سر د نن شنبې هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ور نه کړي چې د اقامت اسناد نه لري. د امریکا حکومت بیل دی چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بي اس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. تایوان په افغانستان کې د زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي حکومت پریکړه کړې چې د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمنو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. او په پاکستان کې د تیلو بیې یو وار بیا لوړې شوې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو بیه نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزلو بیه څه باندې 14 روپۍ زیاتوالی پکې راغلی وو. خبرونه او راپورونه هم دومره وو. د خبرونې په پاتې برخه کې به درسي ساعت خبرونه را سره واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیې مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نومونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان هامون جهیل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه ډکې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې یې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 828 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه
د نفوس څخه د ډکو شارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې 14.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسې د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچی په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول لمیاري په لور ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سويس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لوی وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لوی وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او د راز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لوی وچه ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لوی وچه ژبه او دین. د افریقا د لوی وچه دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت چې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم ستا، ستورو ته عبادت کوونکي هم ستا، لمر ته عبادت کوونکي هم ستا. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم ستا. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زهر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زهر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده. همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلې دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په 100 بیلابیلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
دوی څه غواړي؟ یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول د دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. خون کې نیمه غنی وای روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره هر خواته چې ګورو فکر کوم چې څومره چې وضعیت خراب دی لږه زیات خراب هغه تصور کوم او ورو ورو دې ته متمایل کیږي چې فکر کوم باید ناهیلی شو. داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کوم خواته بزو او صبر را پیښیږي او دا دې بحث کیږي چې موږ هغه انګیزه له لاسه ورکو یا هغه خپل هیلې چې لرو هغه له لاسه ورکو او په دایو داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهیږي چیرته روان یو.
لیکوال امین عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپل لار ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته. په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي اوس مهال دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ضروریږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي دا د پګډون ډېر ځوانان روان وضعیت نه هیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پریښودل دي.
زستون د مخکې تجربې ته ګورم د مخکې مې ځوانان نه هیلي وو د مخکې تلل د مخکې مې همداسې کښتیو کې غرق شول د مخکې مې همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت وی لا ډیر وزوري او لا ډیر به خارج ته تګ دا وکي. خپل می تصمیم هم دا شید سي دا وخت می هم دا تصمیم اوس می دا تصمیم لا جدي وي تر څو مو کې را برابرېږي هم دې پانتون ته ادامه ورکوم هیڅ کله نه ماتېږم.
که جګړې او روان وضعیت ډیر ځوانان قرباني کړي ځینې په دې خطر نه هلي کړي چې کېدای شي داسې پیښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او نه هلي شي دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
موږ ناهیلي اوسو که هره ورځ چې سهار راکښینو نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو کار به نه کوو. هغه که درس وایو درس به په سم ډول باندې نه وایو او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن آماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي کار کوي درسونه وایي هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو نه به په خپل مسلک کې مترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللي یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی دی بې خپله جوړوي کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې د یو ستوري غوندې وځلیږي که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي یو اتل سي نو خپله برخه کې دی تغییر راولي ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وسو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي لکه فرهاد غوندې همت په کار دی لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کسي موږ باید لاړ شو دلته وضعیت دغسې خراب زه د
بس په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نور کوم چې ولاړ سم، ځکه ادي وطن د حق خبر هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای نو نن به داسې هیوادونه نه اوس خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. س د یو بامسوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی، زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستلی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبره دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجوو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسې ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي، بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي، په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، اوس دوی انګېزې منفي سوي دي، یا یې له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډېری تکلیفونو او شاوخوا هغو احساساتو چې ناهیلي او د کم ارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نه شي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کم ارزښتي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپېښېږي. بیا چې کله راپېښېږي، موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي، په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ که پوه سو، که خبر اوسېږو، هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنې ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي، او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت هم وي، یعنی په تنهایی نشو زغملی. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوډ د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي.
یو جبري ډول سره سره منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولاو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو، مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو، او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید وګونه ولولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاصو شرایطو، خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.